د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو حالاتو ریپورټونه لرو. د اختر د مراسمو مو هم خبرو او د غراس د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په لیبیا کې وروستي تحولات څه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له جانقا علي کوزي څخه اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ایساف ځواکونو عمومي قومندان افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې. اګست میاشت چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ته تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د پاکستان پولیس وایي په کوټې ښار کې د یو موټر بم په چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه واری لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ایساف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې. ایلن د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي:
To the peace-loving and honorable people of Afghanistan, Salam alaikum, Eid shoma mubarak, Akhtar mo mubarak sha.
ان سوله خو خاونکو او درنو خلکو السلام علیکم او اختر مبارک شه. زه د ناتو او ایساف عمومي قومندان جان ایلن د ایساف د ټولو وړو او د هغوی د اړوندو هیوادونو په استازیتوب تاسو او ستاسو درنو کورنیو ته د کوچني اختر د رسیدو له امله مبارکي وایم. هیله منم چې د اختر ورځې تاسو ټولو ته له نیکمرغیو او خوښیو ډکې ورځې وي. جنرال جان ایلن له ټولو افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې د سولې لپاره د ټاکل شوو هدفونو په ترلاسه کولو کې د مرسته وکړي. د ویل افغانستان سره د ایساف ژمنه دایمي ده. اګست میاشت چې نن وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو ته تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې میاشت کې شپږ شپېته امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي چې د تېرو لسو کلونو په موده کې تر بلې هرې میاشتې زیات تلفات دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې ډېر امریکایي عسکر وژل شوي وو چې شمېر یې 15 ته رسېده. د امریکایي ځواکونو تلفات هغه وخت زیات شول چې څه موده وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د دوی یوه چینوک الوتکه وغورځېده او دېرش تن امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. اژانس لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات شوي، خو بیا هم په ډېرو سیمو کې شخړې زیاتې شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې یو انګلیس سرتېری وژل شوی. د بریتانیا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل دا سرتېری د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل شوی. په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوو بریتانوي سرتېرو شمېر 380 ته پورته شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پولیس وایي په کوټې ښار کې نن د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې په سلونو کسان په یو مسجد کې له لمانځه وروسته د وتلو په حال کې ول. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان ایالت کې بلوچ ملت فعال له کلونو راهیسې د زیاتې خپلواکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو باندې د واک حاصلولو په مقصد د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. بلوچستان ایالت له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري او اسلامي وسلوال هم پکې فعالیت لري. د قرغزستان جمهور رئیس روزا اوتنبایوا نن د خپل هیواد د خپلواکۍ د شلمې کلیزې په مناسبت هیله څرګنده کړه چې هیواد یې د سوکالۍ پر مخ روان دی. اوتنبایوا په بشکک کې د ملي قهرمان ماناس د جوړې شوې مجسمې د پرانستلو په مراسمو کې راټولو شوو خلکو ته وویل: په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو پر مهال موږ ازادي او خپلواکي غوره کړه او ټولو خلکو ته مو ثابته کړه چې یو خپلواک هیواد یو او د خپل فرهنګ او کلتور ساتلو ته چمتو یو. دا مهال موږ له یو بل آزمیښ سره مخامخ یو او هغه په مني کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. موږ باید په انتخاباتو کې د خپل هیواد د سعادت او سوکالۍ په مقصد پر ځای او سم انتخاب وکړو. په تېرو شلو کلونو کې په قرغزستان کې له یو شمېر سیاسي شخړو وروسته د دې هیواد د جمهوري ریاست واکمني په پارلماني ډیموکراسۍ بدله شوه. پولیس وایي د چچنیا په مرکز ګروزنی کې نننۍ وژونکي حملې دریو تنو ځان وژونکي کړي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر راشد نورګولایف وایي په دې حملې کې د وژل شوو شمېر نهو ته رسېدلی. پولیس وایي په حملې کې 22 تنه ټپیان دي. دا حملې چې د سې شنبې په شپې د چچنیا پارلمان ته نږدې وشوې په وروستیو کلونو کې تر ټولو وژونکي حملې بلل شوې. چارواکي وایي لومړي ځان وژونکي د پولیسو د یوې ګزمې د تېرېدو پر مهال ځان والوزوه او دوه نورو ځان وژونکو د پولیسو او عامو خلکو د ټولون پر مهال ځانونه والوزول. تر اوسه کومې ډلې د دې ځان وژونکو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چچنیا جمهور رئیس رمضان قادروف د حملو پړه د داکو عمروف په اسلامي ډلې واچوله. د دې حملو تر شا د داکو عمروف د ډلې لاس ده. دا مهال زموږ دنده د هغوی مندل دي. دوی یو ځل بیا وښودله چې نه انسانان او نه هم مسلمانان دي. دوی ته د انسانانو ژوند هیڅ ارزښت نه لري. روسی ځواکونو لس کاله وړاندې په چچنیا کې اسلامي بلتون غوښتونکي ځپلي ول، خو کرملین لا هم د شمالي قفقاز په سیمه کې له اسلامي وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي. د معمر القذافي ویان وایي ملاتړي به یې د ده په پلرني ټډوبي سرت ښار کې د یاغیانو د شنبې تر ورځې پورې د تسلیمېدو ضربالاجل ونه مني. د قذافي ویان موسی ابراهیم اسوشیتد پرس آژانس ته وویل هیڅ باوقاره او ویاړلی ملت به د وسلوالو ډلو ضربالاجل ونه مني. یاغیانو په سرت ښار کې قذافي او د هغه ملاتړو ته د سې شنبې په ورځ د تسلیمېدو یو ضربالاجل صادر کړ. دا ضربالاجل د لیبیا د انتقال د ملي شورا مشر مصطفی جلیل ولوست.
of the meeting was that Serbia should come back to the
well the fursat da karkay da akhtar da rukhsatay pa pay ki bandigi kadratun ki shambe tarwaz pore da ghazar bol ajal da amali kawul la para sargand alami un li dilish no mung ba da da halat da pay tar sawul la para la pauji quwat sa khakar wakhli mung da kar ta le wala ni u khul de ziyat intizar no shuka wala hai. ناتو وای د سرت خار په شاوخوا کې په هدفونو بمباری کړي. د اروپای اتحادیه د بشري حقوقو اداره وای د قذافي ملاتړو ځواکونو ترابلس ته د اوبو رسولو د شبکې دوه پر درېمه برخه بند کړي. د بلې خوا د یاغیانو یو جک پوړ مشر وای دوی ښه خبر دی چې قذافي چیرته پټ دی. په سوریه کې د مخالفانو ټکول دوام لري. ځایي اوسیدونکو وای عسکرو د ټانکونو په ملتیات رشپه د حما خار په دوو ناحیو کې په کورونو یرغلونه وکړل. یو سیمه ایز فعال رویترز آژانس ته ویلي د شپې ډزې اورېدلې. یو بل اوسیدونکو ویلي په ماشینګړو سنبال پیک اپ او لاسکرو ډک بسونه لیدلې چې د خار شمالي برخو ته داخلېدل. د سوری چارواکي وای په روانه میاشت کې په حما خار کې لس ورځو عملیات وروسته وسلوال ځواکونه له دغې سیمې وتلي دي. حما خار د مرکز دمشق د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او پوس په 1920 کال کې دغه خار اوسیدونکو په ډلیز ډول وژلي ول. د سیشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په جنوبي خار درعا کې د اختر لمانځه وروسته څلور تنه مظاهره کوونکي په ډزو وژل. د امریکا حکومت د بشار الاسد لخوا د مظاهره کوونکو د خونړۍ ټکونې په خبرونکي د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید معالم او دوه نورو جګپوړو چارواکو شتمنۍ قید کړې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا جناقه علي کوزي څخه اوریدل. د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې زمون غږ له ازادي راډیو اورای. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان جګړه پای ته نږدې شوې ده او په تیرو لسو کلونو کې د امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې تر ټولو ستر بریالیتوبونه په برخه شوي دي. دغه راز اورئ چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو څومره زیانونه اړولي دي. په دې اړه درته مرکه لرو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې مختلفو ولایتونو کې د اختر د دوهمې ورځې او د لومړۍ ورځې د خوښیو او لمانځلو په اړه درته له مختلفو سیمو د ازادي راډیو د خبریالانو او زموږ د همکارانو رپورټونه هم لرو. دغه راز اوري چې په کابل کې د سترګو د نور په نامه روغتون کې د نصر الله په نوم د یو کوچني هلک کیسه ده چې د سترګو ناروغي لري او دغلته درملنه تداوي نشوه په ځکه چې د نوموړي سترګې په سرطان ناروغي اخته دي. دا په سر پورې کې کیسه مخې راوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د ګوډي چار تفریحي پروګرام لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د افغانستان جګړه پای ته نږدې شوې ده او په تیرو لسو کلونو کې د امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې تر ټولو ستر بریالیتوبونه په برخه شوې دي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب خبره کوي چې په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته تر بل هر وخت د امریکا ډېر پوځیان د یوې میاشتې په موده کې وژل شوي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپتمبر د 11 نیټې د تلین د لسم کال تر لمانځلو څخه باندې اونې مخکې په خپل وینا کې د سیشن بي پروزو ویل چې د افغانستان د جګړې پای ته نږدې شوی یو. د هغې جګړې پای ته چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده شوې ده.
As our mission transitions from combat to support, Afghans will take responsibility.
په داسې حال کې چې زموږ ماموریت له پوځي بڼې د ملاتړ بڼه خپلوي، افغانان به خپل امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي او د امریکا په تاریخ کې به تر ټولو اوږده جګړه په ښه توګه پای ته ورسی شي. زموږ پوځیانو او د هغوی کورنیو ته چې په دې جګړې کې قرباني ورکړي دي، دا معنا لري چې د عملیاتو له یوې سختې لسیزې به د هوسایي سا واخلي. نږدې لس کاله مخکې په نیویارک او واشنګټن باندې د تروریستي بریدونو له امله شاوخوا 3000 کسان ووژل شول، چې بیا امریکایي ځواکونو د طالبانو او القاعده پر ضد په افغانستان کې عملیات وکړل. د دې جګړې له پیلېدو تقریبا 2 کاله وروسته امریکایي ځواکونو د صدام حسین د رژیم پر ضد عملیات پیل کړل، چې په دې لسو کلونو کې په عراق او افغانستان کې د امریکا 6200 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي. په عراق کې د امریکایي محاربو پوځیانو له وتلو وروسته د دوی تلفات لږ سوي دي، خو په افغانستان کې لا هم د امریکایي عسکرو د مړینې کچه لوړه ده. اسوشیټډ پریس اژانس روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اګست میاشت په تیرو لسو کلونو کې تر بلې هرې میاشتې د امریکایي پوځیانو لپاره په افغانستان کې خونړۍ وه، او تر شپېتو ډېر عسکر یې په دې موده کې ووژل شول. خو اوباما وایي چې څو میاشتې مخکې د تروریزم پر ضد امریکا تر ټولو ستر بریالیتوب ترلاسه کړ. ولسمشر اوباما په بټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژلو ته اشاره وکړه چې د می په دوهمه نیټه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو.
When a resurgent Taliban threatened to give al-Qaeda more space to plot against us, the additional forces I ordered to Afghanistan.
کله چې یاخی طالبانو خبرداري ورکړ چې القاعده ته ډېر پناه ورکړي، سوز موږ پر ضد پلان جوړ کړی، نو ما امر وکړ چې اضافي پوځیان افغانستان ته ولاړ شي، هلته له طالبانو سره جګړه وکړي او هغوی له خپلو پناه ځایونو راوباسي او افغان ځواکونه هم وروسي. یوازې څو میاشتې مخکې زموږ عسکرو د هغو کسانو پر ضد چې د سپتمبر د 11مې برید یې کړی و ستره بریا ترلاسه کړه. له اسامه بن لادن سره د امریکا په تاریخ کې د یوه بې ساري استخباراتي او پوځي عملیاتو پر مهال قضاوت وشو. باراک اوباما وړم کال امر وکړ چې افغانستان ته 1500 اضافي امریکایي پوځیان لاړ شي، خو روان کال یې پریکړه وکړه چې 10000 د کال تر پایه او 23000 نور عسکر د راتلونکي کال تر منی پورې له افغانستان ووزي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې که څه هم د نورو کلونو په مقایسه سږ کال په سیلابونو کې د خلکو تلفات تر اوسه کم دي، خو بیا هم په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه کم 10 کسان وژلي دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ همداراز وایي چې په اکثرو ځایونو کې خپل سری او غیر پلاني کورونه هم خپله د سیلاب له ګواښ سره مخ دي او همې نور خلک د سیلاب له خطر سره مخامخ کړي دي. د نوموړي په وینا د اختر په لومړۍ ورځ هم شدیدو بارانونو د یو شمېر سیمو خلک له ستونزو سره مخ کړل. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي دایم کاکړ سره مرکه کړې. نوموړی وایي چې نوموړي په پیل کې په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو په اړه ویلي.
تقریبا د دوه هفتو راهیسې په تبدل او څو ولایاتو کې سیلابونه راغلي دي چې که تاسو وخت لرئ چې زه درته لږ در په تفصیل ووایم او که په لنډه توګه یې درته ووایم چې په کابل ولایت کې پرون هم سیلاب راغلی و او یو هفته مخکې په د خاصی جبار ولسوالۍ کې او په شرقي ساحه کې هم سیلابونه راغلي وو او په نورو ولایاتو کې معمولا په دې دوه هفتو کې لکه کاپیسا کې، پروان کې، لغمان، ننګرهار ولایت، پکتیا، پکتیکا او وردګ سمال په دې ځایو کې سیلابونه راغلي دي چې مالي تلفات زیاده او د خوشبختانه مونږ بعضې ولایاتو کې هېڅ تلفات نه لرو او د بده مرغه بعضې ولایاتو کې انساني تلفات هم شته دي.
د په کومو ولایتونو کې انساني تلفات دي کاکړ صاحب؟
په لغمان کې یو ماشوم هغه شهید شوی دی، ننګرهار کې استنغار ولسوالۍ کې هم یو کس شهید شوی دی، غنیخیلو ولسوالۍ کې یو کس هغه شهید شوی دی او نور تقریبا مونږ هغه شهیدان په دې قسمت کښې نه لرو. خو په دغه ولایاتو کې هم زراعتي ځمکه د بینه تللې ده او هم د دوی مواشي یو اندازه د بینه تللې دي او بعضې کورونه قسما تخریب شوي دي او بعضې کلا تخریب شوي دي.
د کابل په اطرافو کې هم په دغه دوه ورځو کې ویل کېږي چې بارانونه زیات شوي دي او څه تاوانونه یې خلکو ته رسولي دي. ستاسو معلومات څه دي د کابل په شاوخوا کې هم؟
د کابل ولایت یو خو د کابل ولایت هغه چې وخت چې بارانونه شروع شوه البته سیلابونو د کابل د سیند په غاړه باندې په سیند کې چې راغلي دي هغه ډېر زیات نه هغه کوم تلفات یعنې عمري نه دي راغوستي. منتها خپله بارانونه شاید شمشیرې ولي کې کارتي پروان کې شراره د باغ په خونه کې خپله منطقه په شراره کې او زورابه د چمن ببره کې پرون ورځ باران ډېر زیات شو او د چمن ببره کې شپږ کوره لږ ذره د تعدید لاندې راغلی چې بیا هغه د شاروالۍ د خوا یو د پولیس اشاره چې ورته وایي هلته ځای شو چې نن بېرته خپل کورو ته راغله او ډېر زیات دغه منطقه د شراره او د چمن ببره د اوبو نه ډکه وه. پرابلم اصلی پرابلم خو تاسو ته معلوم دی اجمل صاحب چې دا خلک هر شی د کوچو کې اچوي په ویالو کې اچوي وخت چې ویالې بند کړي نو سیلاب بیا د خپل د اصلي د مسیره یا اوبه د اصلي د مسیره چې بېځایه شي د یو سلسله جنجالونه پیدا کوي چې خپله شاروال صاحب پرون آباد غرمي همالته موجود و او شاروالۍ ډېر د قهرمانانه کارونه وکړي چې تر شپې تر ناوخته پورې دغه مهمې کوڅې او هغه ویالې پاکې کړي.
کاکړ صاحب تاسو یو ټکی د اشاره وکړه د خپل سری کورونه مونږ سې لیدلی دي او رپورټونه هم داسې څرګندوي چې په دغه ولایتونو یا په کابل په مرکز کې چې کوم سیلابونه راځي او اکثره هغه کورونه وړي سي چې هغه په خپل سر جوړ شوي او په دې ته نه کتل شوي چې دغلته د سیلاب مخه دغه ده همالته یې کور سره جوړ کړي یعنې غیر پلاني او په خپل سر یې سره جوړ کړي دغه د سیلاب د خطر ته مطالعه یې پکې نه یې کړي. تاسو څه ارزونه لرئ؟
در ثوانه چې دا څه دی یو د تقابل کې نه بلکې په نورو نورو ولایتو کې لکه موږ په دې ولایتو کې هم د دې ستونزې سره مخامخ وو لکه په خپله کندهار کې او مثلا پروان کې د کاپیسا کې دا خپله کورونه هغه جوړ شوي دي لس ورځې مخکې تقریبا د پلچرخي خواته چې ځای د دغه اصلي پلونه چې د مابس خواته ځي هلته څلوېښت کورونه تخریب شول په دې چې دغه کورونه د دریا په مسیر کې وه د سیند په غاړه باندې وو او یا قسمت یې داسې وو چې هغه اوبو ته اجازه ور نه کړه نو اوبه هلته بندې شوې بندې شوې څلوېښت کوره یې هغه بېخي تخریب کړه چې موږ هغو ته ډېرې مرستې په وخت باندې ورسولې. موږ د ښاروالۍ د کابل سره په د اصرار په ملي کمیټه کې هم په دې موضوع باندې خبره وکړه او د دوی سره مو مثلا د وزارت انکشاف شهري سره هم موږ خبره کړې ده چې موږ ورته وایي که چېرې دولت او دغه ارګانونه په یو ډېر قوت سره د دغه سینه جلوګیري ونه کړي دا سیلابونه به همیشه خرابي اوري او شاید په پنده کې نو تخریبات ډېر زیات وي. زه هیله من دي نه چې زموږ دا خبرې چې موږ کړي دي بالاخره دې یو نتیجې ته ورسېږي چې دغه کورونه نور ته انتظار نه کړي شي او کاوه کولی شي دا څوک چې په دا غزه کې د سیلاب په حساب مخې ته واقع دي دې ته که شاروالۍ یو ځای کې ځمکه ورکړي ولو که لږ غرنۍ د ځای کې موږ کولی شاید چې نور دوی بیا دا کورونه جوړ نه کړي. اما دا معضله په همدغه شدت سره فعلا متاسفانه پاتې ده.
و امریدل چې په افغانستان کې که څه هم چې روسي سیلابونو زیات زیانونه نه دی اړولي خو ویل کېږي چې څه کم لس کسان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روسي ورښتونو او سیلابونو له امله وشل شوي. په دې اړه مو د افغانستان د پیښو سره د مبارزې د ادارې د مشر ښاغلي دایم کاکړ څرګندونه واورېدې. د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک همکاري د سند پاړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور قانوني کول او له دې هیواد سره د امریکا د اوږدمهالو همکاریو لرل دي ویل کېږي چې ډېر مهم مسایل شته چې لا هم دواړه لوري په موافقې ته نه دي رسېدلي. امریکا په ټولیزې توګه د یو سند غوښتونکي ده خو کابل غواړي چې په دغه سند کې په جزئیاتو ضمانتونه مشخص کړی شي. نوریاس نوري په دې اړه د اسوشیټ پریس او نورو منابعو په استناد مفصل رپورټ لري.
د ستراتیژیکي همکاري د هغه سند په اړه خبرو چې هدف یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي او له دې هیواد سره د همکاري په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د ابهاماتو او بې باورۍ له منځه وړل دي په دې برخه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. افغان چارواکي له دې اندېښنه لري چې متحده ایالات په تېره بیا اقتصادي ستونزو او د افغانستان د جګړې د ملاتړ کموالي ته په پام سره په دې لټه کې دی چې په افغانستان کې د محارب ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته له دې هیواد سره خپل ملاتړ کم کړي. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دغه سند دغو اندېښنو ته ځواب وایي، خو دا هم مني چې د ستراتیژیکي همکارۍ د سند مسوده هغه څه چې افغانان تمه کوي بشپړه نه ده او تطبیق یې ګران دی. کابل په جزئیاتو د ضمانتونو غوښتونکی دی، خو واشنگتن په محتاطانه ډول د یو داسې سند غوښتنه کړې چې په ټولیز ډول مسایل پکې شامل وي نه په جزئیاتو. د دغه ستراتیژیک سند په اړه تر اوسه د دواړو لورو چارواکو دوه ځلې خبرې کړي او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې په پیل کې بیا پې خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې هماغسې ترنګلې پاتې دي. په افغانستان کې د امریکا ضد احساسات زیات شوي او له افغانانو سره دا ویره زیاته شوې چې کله بهرني ځواکونه یې له هېواده ووځي څه به پېښېږي. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي چې د موضوع حساسیت ته په پام سره د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې اسوشیټد پریس آژانس ته وویل، د همکاریو ستراتیژیک سند افغانانو ته ډاډ ورکوي چې متحدي ایالات به له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده امریکایي او نور بهرني محارب ځواکونه وځي افغانستان یوازې پرې نږدي، خو له دې سره یو ځای په دې هېواد کې د امریکا حضور ته هم قانوني بڼه ورکوي. په دې معنا چې امریکا به په قانوني چوکاټ کې اجازه ولري چې په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو زد او افغان امنیتی ځواکونو د روزنې هڅې پر مخ یوسي. افغان چارواکو ویلي دوی غواړي چې د دغه ستراتیژیک سند په اړه د بوند دوهم کنفرانس د مخه موافقه حاصل لشي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند کایتلین هیډن وویل، د دغه سند په اړه د خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده مشخص شوې، خو موږ دې ته ژمن یو چې یوه درسته موافقه ترلاسه کړو، نه یوه عاجله موافقه. هیډن زیاته کړه، د دغسې یوې موافقې پر سر خبرې روانې دي. په سند کې د دو اړخیزو اړیکو او په مجموع کې د حکومتدارۍ په اړه ځینې مشخصې اندېښنې موجودې دي چې د لرې کولو لپاره کار روان دی. هغې زیاته کړه، دا په ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر حامد کرزي پورې اړه لري چې څه وخت د استراتیژیکو اړیکو تکمیل شوی سند لاسلیک کوي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د استراتیژیکي همکارۍ د سند په اړه چې خبرې شوي، څو مهم مسایل د پاملرنې وړ دي. آیا امریکایي ځواکونه به له افغان ځواکونو سره په مشترکو قرارګاهو کې ځای په ځای وي او که د افغانانو تر ولکې لاندې اړو کې؟ د شپې لخوا عملیات به چې په افغانستان کې د بهرنیانو د پوځي حضور په اړه د افغانانو قهر راپارولی د چا په مشرۍ ترسره کیږي؟ د زندانونو واک به افغانان لري او که امریکایان؟ آیا امریکا به له افغانستان سره په اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاري کې د افغانستان له کمزوري دولت ښوونې او روزنې او روغتیایي چارو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟ په دغه سند کې د دې ترڅنګ چې آیا د امریکا مالیه ورکوونکي به تر کله له افغان امنیتي ځواکونو سره د پیسو مرسته کوي چې تر 2014 میلادي کال پورې د کال لګښت 8 میلیارد ډالر اټکل شوی، ډیرو نورو مهمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د کابل او واشنگتن ترمنځ استراتیژیک تړون دغه راز د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. یو شمیر ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور ولري. د دغه ستراتیژیک سند په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د اندېښنو په باب افغان کارپوهان بیا بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیانو رول مهم بولي او وایي چې په دې برخه کې د ګاونډیانو صادقانه همکاري راجلب کړی شي، د امریکا دایمي حضور ته به په هیواد کې اړتیا نه وي. په کابل کې د افغان څېړنیز او مشورتي مرکز رئیس غلام جیلانی زواک وایي،
که د سیمه هیوادونه افغانستان سره واقعا صادقانه همکاري وکړي، دا ډیره ښه خبره ده چې د دې مخنیوي وشي. دا ډیره ښه خبره ده چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اډو مخه ونیول شي. د پوځي اډو شتون په هیڅ هواد کې دغه هواد دغه ملت په کټه نه دی، لیکن که امسایگان نه حاضری کی نو بیا هم چې افغانستان په مجبوری د زهر دغه جام وسکی، خو ښه خبره ده چې امسایگان په افغانستان کې د جګړې دغه اور مړ کی او افغانستان وکولی شي د دې د حضور مخه ونیسي.
خو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل، په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ګاونډي هیوادونه به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. له همدې امله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د یو نړیوال ځواک ملګرتیا ته اړتیا لري.
تر هغو پورې چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت په دې ډاډه نه وي چې د ګاونډیانو لخوا دغسې یوه عملي اجرایوي ضمانت دوی ته نه وي ورکړل شوی او دا ډاډ نه وي ترلاسه شوی چې واقعا ګاونډیان د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، تر هغو پورې زه فکر کوم چې افغانستان یو نړیوال قدرت حمایې او ملاتړ ته اړتیا لري.
لیوال دغه راز وویل که په ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د قانوني کېدو تر څنګ په دې هېواد کې له بشپړې سولې او اقتصادي ودې په شمول د هېواد د ملي ګټو په رڼا کې د همکارۍ نور مهم مسایل شامل وي، دغه سند به د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم وي.
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا د اختر په اړه ریپورتونه راخلو. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان انګار لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرونه کې وردل د اختر په اړه ته هنرمندانو سره خبرې کړې دي. د غراس د خلکو دوستانو کورونو ته تللی دی او له هغوی څخه د اختر احوال اغسته دی. د نوموړي د اختر په اړه بل تازه ریپورت هم لري چې په ګډه اورو.
په اختر کې تابان هر څوک دی او د بل کرزي دوستان خپلوانو کرا اختر مبارکي کوي. خلک د قربانه یو څه خوري خودلته د سي دوستانو سره زره غلم چې دوی د قربانه یو څه اخلي. د دغو افغانانو سره به وغه گیګو دوی د دوت زکړ ډیر په زړه پوري دی. دوی چې هر چا کرور شینو بیرته د تلو په وخت کې دغه د کور سیختن دوی ته اگي ورکی جوش کړي یا ویښولي اگي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
خپل ځان کله ګرو
زمانو محمد بخش کینار د زمیر کلی اوسیدونکو په قوم کټه خیل او تقریبا
او بخی کنار سیب دغه زمیر کوم ولایت کې د کوم ولسوالۍ
زمیر په د کابل په ولایت کې او ولسوالۍ میر بچکوټ سابق خود انقلاب نه راپدی خود کلکانو پورې مربوطه شوله. زمیر تقریبا 2000 کور کلی ده او ټول پښتانه دي پکې اوسی. په هر کور کې کډوډۍ ډوډۍ ورکره خرو کڼور اب وشه یا تازه میوې یا غم ورکره خرو. خو زمنګ د پخواني یو کلچر یو انانات د پخواني راته پاتې ده. هډیرو دوستانو کړه چې په کور کې مشر سو کی مشر بیبي هر سو کی یا زمنګ د کاکا خزه یا ترور یا خالي هغه مونږ ته دغه کور په غبان یو واګی راکې چې په غبان مونږ ډیر خوشاله احساسو.
ایسا تاسو ویل چې دغه دوت تاسو د پخوانه دی یعنی د هجرت نمخ کې هم هلت هم تاسو دغه سي ملمنو ته گئی ورکو.
او صاحب دا زمونږ د ډیر پخوانی غنه دارت د میراث پاتې ده. حتی د نیکود تقریبا چې زمونږ یاداش نه زمونږ د باباګانو د زمانه نه دا شیرات پاتې ده. دا گئی مونږ ته په کورونو کې راکې
څو څو گئی اخلي بیا مشر کښ نو
زمونږ د خپل غو پورې تعلق لري. هغه کور چې داسې شنمن یغه دوره کوي هغه کور چې داسې وزه دغه هغه یو راکوي خو په راکولو باندې راکوي. هغوی
دلته تاسو سره داسې ځوانان نوجوانان هم دي یعنې مانا دا چې د واړه سلیمانه پورې ټول ګرځئ
ټول ګرځو یو د بل کره ورځو. دغه هګۍ چې نن مونږ د یو د کوره ویوړو هغه راځي بیا زما د کوره وړي. دغه شی راکې موجود ده.
څو هګۍ اخلي تاسو دي
تقریبا زمونږ د خپل خپلوان چې دلته څوک ژوند کوو تقریبا 15 کوره یو داسې راځي چې 15 او یا هګۍ مونږ ټولو یو زه ازما خپل بچی دی هغه يم دغه سیراوړي فرض کوي یو بل سو کی هغه يم دغه سی یو د خو خبره دا شی ده چې دغه زمونږ په دی باندې ډیر خوشحالي احساس مو چې مونږ ته اداره کوي.
څو کال وشو چې را ماجر شوی یې
زمونږ تقریبا یو دیش کال وشو چې را ماجر شوی
نو بیر تم د تلو اراده له خیره
ولینا مونږ د تلو اراده دی ان شاء الله. مونږ وطن لرو مونږ ډیر ښه وطن لرو زمونږ وطن کې الحمدلله نن ډیر ښه د خوشحالۍ ښه کار ده روزګار ده حساب ده کتاب ده او امین د دې لرو. هلته هم کورونه لږ وران دي د وران خاطر باندې دلته هغه یو.
حاجي بابا د اختر مبارک شه.
ستاسو مبارک شه. مننه ورو
تاسو مګي ډیر راټولې کړي
او ادا خو زمونږ لکه څنګه چې زمونږ مشر درته دا تاسو دا معلومه درک مونږ هم دغه د پخوانه زمونږ مشرانو کښلان دغه دود دستور مونږ ته ډیر وخت نه پاتې ده او بیا هم دلته مونږ څنګه په افغانستان کې دا رواج کاوه اوس پاکستان کې هم مونږ دا خپل هغه نه دوره کړی رواج نه دوره کړی ده. نو مونږ همدا لکه چې مونږ د ورور ویلې د مشر ورور ویلې چې هغه مونږ هم د کورو ته ځو زمونږ ماشومان چې ځي نو هغه دا د ماشومان ته چارمغز ورکوي غټانو ته هغه ما هم دغه الحمدلله هغه ډېر ټولې کړې دي او زما بچانو او دغه نور زمونږ دوستان نه دي هغه زمونږ نه اخلي.
یعنی دغه هغه خوستاسي ټولې ګټي ګټي دي ځکه بل ته هغه ورکوي نو د بل نه بیا راوړي
و دا خبره شته بالکل دا هم دغه سیده. خو بیا اخر کې چې حساب کوي بیا یو هم نه نه دا خو دغه
څه کې ګرځو پسې د دې ځای یو میلارم پسې وهلې د دې دوا غيو پسې
بیا دغه اګې تاسو جنگوي کې بیا خوري
نه صاحب دغه اګې منګه پډیر درناوخ دی اګې ته موږ په کور کې ګورو چې دا د اختر د مبارکۍ هغه ده. بیا په کور کې دا موږ ویسو بیا په دې کور کې خور خورلنه چې راځي غوته توفه ورکي.
ډیر مننه د اختر ښې شېبې درته غواړم په دې هیله چې ډیرې اګۍ راغونډې کړي.
سلام فریده هوټ سیفیم
د اختر هر شی به مو بختوره.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. دونیم بجې شوې دي. له جانقا علي کوزینه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د امریکایي او اسف ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ټول افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د افغانانو د یووالي غوښتنې کړې. اګست میاشت چې نن وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو ته تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې یو انګلیس سرتېری وژل شوی. د پاکستان پولیس وایي په کوټه ښار کې نن د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د قرغزستان جمهور رئیس روزا اوتنبایوا نن د خپل هیواد د خپلواکۍ د شلمې کلیزې په مناسبت هیله څرګنده کړه چې هیواد یې د سوکالۍ پر مخ روان دی. پولیس وایي د چچنیا په مرکز ګروزنی کې نننۍ وژونکي حملې دریو تنو ځان وژونکي کړي. د معمر قذافي ویان وایي ملاتړی به یې د ده په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې د یاغیانو د شنبې تر ورځې پورې د تسلیمېدو ضرب الاجل ونه مني. او په سوریې کې د مخالفانو ټکول دوام لري.
تاسی زمون غږ له ازادي رادیو اورید. خبرونه په دوام کې درته د ګوډې چار تفریحي پروګرام لرو، ځکه چې د ګوډې چار تفریحي پروګرام د اختر په غرمو کې او د اختر په ماسپښینونو کې اچار نورم خوانده کړی وي. اوس له شرف الدین استانګزي څخه اورو چې په هرات کې اختر څه ډول نوموړی وای چې د اختر د ماشومان وي، خو په هرات کې ځوانان هم په خوخیو او لوبو میلو کې ګډون کوي. هغه په دې اړه له یوې انجلۍ سره مرکه کړې ده.
اول دسترخوان جوړوو، البته موږ ښځې په کور کې پلار مې سین مونځه ته مونځه نه چې رسي ټولې د مبارکي کو د خپل لاس د پلار لاس نه چې کوي روپۍ په لاس کې وي. ډېر جالب دی، ما ته ډېر خپلوان نه لرو دلته، یوازې د ما ماما باجا دلته دی. ورڅو یا غای موږ کرسي په عمومي ډول باندې دلته میدي وړي پیدي په نامه باندې دی کالي نوې تخلي، البته د نوې کورنۍ هم بېزوم ته یو جوړ کالی بوټان د شان چدی زوم کرانه چې د نوې کې یو پس هغه څه باندې ډېر جوړی ګلون وایلی وی خینا او د شان ورسره وړي کړته ډېر خدای سایل ساتيري جوړي وی. بعض وخت داس کې چې د شپې جوړي وی چې کا وده غوندې داس ملمونه خبري وی ټول ورڅو جلبي او د شای ورکی وی شو دی ورکی کلچی ورکی ډېر خ سایل ساتيري ډېر خ وی
وای اختر د ماشومان او ځوانانو ته هم ځوانه
رخصت رسیدالت ایرات ډیر خوشاله وم. دا مې هر شی دی په مې کورونې دی پر دې ما د پر نور ویل نور زې شه خدای نه نور فقط انا چې مې کورونې یو زې شه دم تر شه
او دې ته سوري ز اخته دې دې نه لاله
ولنه چې مې د کور چې وځو په دوه امید باندې وځو چې ته در سلامت بشته کور ته راشو. نو دا ایله مې ده چې افغانستان باید لکه ولې موږ لکه خارج غوندې نه وو والی اسینو والی یوزینو والی تات ونی بس یو ښه اختر هغه اختر وی چې په خطه باندې تیشي. مې مقصد هم دا و چې په ښه امنیت باندې تیشي.
دا چې په هرات کې اختر څه ډول دی، دغلته مو د ادبیاتو د دریم کال له محصلې مینې څخه څرګندونې واورېدلې. اوس زو خوستا او له امیر بهیر څخه ورو چې هلته اختر څه ډول پیل شوی دی.
د المنځه د ادا کولو وړاندې ملای امامانو په خپلو خطبو کې د روژې د مبارکې میاشتې او د کوچني اختر د بختورو ورځو د فضیلتونو او ثوابونو په هکله اوږدې څرګندونې وکړې. د خوست د مجاهدینو د اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران وویل د اسلام مبارک دین مسلمانانو ته د سولې، محبت او ورورګلوۍ لارښوونه کوي او په ټولنه کې هر ډول زور زیاتی او تاوتریخوالی مردود ګڼي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سل المنقطع کا واعف عن من ظلمک. پیغمبر اسلام فرمایي د هر چا سره ملګرتیا او دوستی وکړه چې دای قطع د ارتباطاتو در سره ولی او هغه چاته معافي وکړه چې هغه تاسو سره ظلم کوي نو بنا ان د اسلام مهمه وظیفه ده د مهمه داند د اسلامي قانون نظر نه ده چې مسلمانان باید خپل منځ کې متحد وي بی اتفاقی ختم کړي د بی اتفاقی په ځای باندې اخوت مینه محبت راولي او د جنگونو په ځای باندې سول راولي ورورګری راولي مینه محبت سره وکړي الله جل جلاله سول ته خیر ویل دی وسوله خیر کله چې خیر او ته خیر سی غادي اسم تفضیل دی یعنی ډیر به تری په سوله کړه الله جل جلاله داس نه دی ویل چې مسلمان په وجنه کې د مسلمان په زورونه کې د مسلمان په تهدید کې او د مسلمان په دغه د حسد د منځ وړل کې خیر دی بلکې ویل دی چې په سوله کې خیر دی په هوت کې خیر دی په مینه محبت کې خیر دی فلهذا ټول مسلمانان باید خپل منځ کې سوله وکړي هغه که په کلی کې وي که په قوم کې وي هغه که په ولسونو کې وي هغه که په مملکتونو کې وي خوست ولی عبدالجبار نعیمی په خپل وار سره په خپل سرګندونو کې ټول افغانانو په تیر بیا خوست میشته ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وویل او ترڅنګ یې پر قومي مشرانو دیني عالمانو او روڼاندو غږ وکړ چې په سیمه کې د سولې او ټکاو په تامین کې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای فعاله ونډه واخلي دا د دولت په سوال مخالفینو ته بلنه ورکړه چې له ورور وژنې او جنګ جګړو څخه خلاص واخلي او د سولې او ملي پخلاینې له روان بهیر سره یو ځای شي
د اختر په دغه نیکمرغه ورځ کې باید موږ ټول دغه تعهد وکړو د ځان سره چې د خپل وطن په آبادولو کې د خپل وطن په سمسورتیا کې او د خپل وطن په ډاډمن امنیت کې او د خپل نظام سره ملاتړ ووسیږو تر څو په افغانستان کې یو ښه ډاډمن امنیت پیدا سوی وي زما د ټولو هغه وړونو څخه چې دوی په یوه نوم په بل نوم باندې یا جنګیږي یا د خپل وطن څخه لیرې ژوند کوي او یا خوابدي وي دوی ته مې وړاندیز دی چې دوی راسي خپل د وطن په آبادولو کې برخه واخلي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د ملي شورا د دازل انتخاباتو کیسه لا تر اوسه نه ده خلاصه او لا همغه سي په جوش کې روانه ده د انتخاباتو د تقلب خیانت درغلیو او زورزیاتی خبرې محکمو هم سپینې نشوای کړای له همدې عمله ډیر کاندیدان اوس هم بد رد وایي او خپل وکیلانو هم چا څنګه نیولای او څوک حمله ته ځان چمتو کوي او ټول د لیبیا مصر او یمن د انقلابونو ګواښونه کوي او ګمان کوي چې ټول ملت د دې تر قومندې لاندې دی د مترزو کاندیدانو یو تن خپلواک صاحب چې ډیر په غوسه دی له قانون د دفاع پرلماني ګروپ اړه داس درفشانی کوي
د منګ تیر پارلمان او وسنۍ پارلمان خدای دې له نظر نه کړي دغه توای پارلمان دا پارلمان نه دا یو ستر مصیبت دا یو ستر تباہی دا د جاسوسانو یو ستر بریالی پلان الجزائر په پارلمان کې جمهور رئیس ته وایي چې جمهور رئیس ته څوک ته څه حیثیت لري ته یو هوټل چی که جمهور رئیس هوټل چی ده خو جمهور رئیس په پولیټیکل ساینس کې ماستری هم لري په سیاست کې ماستری هم لري دیو باسواده سړي زوی هم ده خو زه الجزائر ته صرف یوه خبره کوم چې الجزائر ته څوک یې تا پلویان څوک دي د ده پلویان پیاز خوري پیاز ولې خوري ځکه له خولې نه یې بوزي ولې له خولې نه بوزي سګرټ وهي سګرټ ولې وهي خپل غم پې غلطوي او غم ولې پې غلطوي ځکه همزولو پیغور ورکړی ده وخت چې زه نن 2000 ښځې د کابل په ولایت کې د خاوندانو لرم الجزائر د دې پوښتنه وکړه میړونه ورته پیدا کړه نفقه ورته پیدا کړه اولاد ورته پیدا کړه
له همدې ځایه د خبرونو اورېدو ته ځو
او اوس پام وکړئ پرن پرن خبرونو ته له قانون نه د دفاع ډلې قانون په خپل لاس کې ونیوه چې څوک یې خدای مکه ژوبل نه کړي د وکیلی جنگونو لپاره په پارلمان آباد کې تیاری روان دی پارلمان په جنگ واچوه او ته د خیر په غونډې ورته کینه سیاست پلی شو د خبرونو خېټي. له قانون نه د دفاع ډلې قانون په خپل لاس کې ونیوه چې خدای مکړه څوک یې ژوبل نکي. زمون قانوني خبریال خبر راکوي چې له همدې عمله نوموړې ډلې هوډ کړی چې د اختصاصي محکمې او استناف لخوا معرفي شوي بریالي کاندیدان به پرې نږدي چې پارلمان ته ننوځي. له قانون نه د دفاع ډله وایي چې د محکمې حکم غیر قانوني کار دی او موږ د همدې لپاره قانون په خپل لاس کې اخیستی دی چې محکمه او استناف ژوبل نه کړي. د وکیلي جنګونو لپاره په پارلمان آباد کې تیاری روان دی. بی خبر آژانس خبر راکوي چې د دغو تیاریو په لړ کې د وکیل سر لس دولس کسه وسلوال او څو منه مهمات پارلمان آباد ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د وکیلي جنګونو له پیلېدو مخکې له پارلمان آباد څخه د وینو بوی راځي او خلک ویریږي چې که وکیلي جنګونه ونښتل نو د پولیګوني قتلونو، ګلم جمعي چورونو او تنظیمي جنګونو کیسې به ورته نقل شي، ځکه چې په وکیلي جنګونو کې د هغو ټولو استازي او جنګیالي برخه لري. پارلمان په جنگ واچوه او ته د خیر په غونډې ورته کینه سیاست پیل شو. زمونږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې له همدې عمله ټوله نړۍ او خلک په پارلمان کې غږیږي او ټول پام یې همغې خواته اوښتی دی. خبر زیاتوي چې دغه فرمول زوړ دی خو اوس هم ښه صحیح کار ورکوي. د زړو فرمولونو د کارولو ماهرین باور لري چې دغه فرمول په کارولو سره به له ټولو خلکو نه د حکومت کمزوري، اداري فساد او غلاوي له یاده ووزي او کیدای شي یوه عمومي ګډوډي هم رامنځته شي چې سراسر د غلو په ګټه ده. د خبرونو بیخ.
والی
زکچه
والی اوس هر څوک څو څو ځای مینیږي
زکچه اوس له هر چا سره موبایل ټلیفون دی.
والی پارلمان جوړېدو ته نه پرېږدي
زکچه که جوړ شي بیا بل غټو غلو نه د غلا پوښتنه وکي.
ولی اوس خلک د قانون دفاع په بې قانونۍ سره کوي
ځکه چې قانون په قانوني ډول دفاع ته اړتیا نه لري.
ولی هر وزارت دیرش څلوېښت تنه مشاورین لري
ځکه چې د هر وزیر همدومره دوستان او آشنایان دي.
ولی د مشاورینو د مشورې نښې نه معلومیږي
ځکه چې نښې په دوبۍ کې دي او دوبۍ له دې ځایه ښکارېږي نه.
ولی حکومت تل په حکومت کې ګډوډي جوړوي
ځکه چې په نظم کې بیا خلک د کار او خدمت پوښتنه کوي.
ولی تل عاشق په مینه کې ړوند ښکاري
ځکه چې ټول عمر یې معشوقې په غلا غلا کتلی وي او تېروتلی وي.
میرمن او خپلوانی د میړه د ورکیدو سبب شي لکه داسې
ورورا غزه دغلته ډډه واچوا ستړی مشي
ژوندی دی تومره ګڼه ګونه ده چې د کیناستو ځای نه پیدا کیږي.
ته رښتیا وایې مان ماښام دغه ځای ونیوه لږ وروسته خو د پښو ایښودلو ځای هم نه وي.
مسافر ډیر دی خدای چې لا دومره ځای هم پیدا کی.
و دې نه وویل چې چیرته خوځېدلی له کومه راغلی
راکوه یې پوښتنه مه کوه مجبوري پسې راخیستی یم.
ډیر غمجن راته ښکاري خیریت خو به وي؟
نه مې پرېږدی نو چې ټول حال درته ووایم.
ویې وایه د زړه بار به دې سپک شي.
رښتیا وایې کیسه داسې ده چې ښې پیسې او شته مې درلودل، خو واده مې نه و کړی. هر چا به چې ولیدم نو همدا به یې راته ویل چې بې کوره ګرځې، ولې کوژده نه کوې، واده نه کوې، چا ته یې ګټې، چا ته یې ډېروې.
ښه، نو بیا دې واده وکړه.
هو، په ښار کې یو سړي لور راکړه، ښه واده مې وکړ، ښه ښکلې او هوښیاره مېرمن خدای راکړه.
لکه د ما غوندې. ښه، کیسه کوه.
هو، مېرمنې مې ټوله صفتونه لرل چې د یوې ښې ښځې لپاره پکار دي. زه هم ډېر خوشحاله وم او شکرونه مې ایستل چې خدای پاک داسې ښه مېرمن راکړې ده.
ښه.
او خو یوه اونۍ نه ووتلې چې د بدمرغۍ ورځې مې پیل شوې.
څنګه په فکر کې لاړې؟ کیسه دې پرېښوده؟
او یوه اونۍ وروسته مې ښځې په ډېره خوږه ژبه راته وویل چې د خور واده مې دی، د سرو زرو یو سیټ خو ورته واخله. ورته ومې ویل سمه ده، ورته واب اخلم.
ښه.
بس نو وروره ګله، په 80,000 افغانیو یې سیټ راباندې واخیست. اونۍ نه وه تېره چې خواښې مې مړه سوه، نو ښځې مې مجبوره کړم چې تر څلوېښتۍ پورې ټول خیراتونه ورپسې وکړم. ما چې نورې پیسې نه درلودې نو د خیراتونو لپاره مې موټر وپلوره.
کټ مټ لکه د ما غوندې. ښه، کیسه کوه.
د خواښ خیراتونه چې مې خلاص شول نو ښځې مې قسم وخوړ چې تر څو کور ونه پلورې او نوی ماډل موټر وانخلې نه دې پرېږدم.
نو خامخا به دې پلورلی وي.
هو، کور مې وپلوره او موټر مې واخیست.
او په پاتې پیسو به دې خامخا خسرخیلو ته د موټر شیرینی اخیستی وي.
خوله دې جار سمه، دا ته خو لکه خبر چې رښتیا هم همداسې وسول. موټر مې لا چالان کړی نه و چې بیا مې غبرګ او ښیګان راته ولاړ و چې موږ په موټر کې چکر وهو. څنګه دې وخندل؟ خبره مې درواغ درته ښکاره شوه که څنګه؟
نه نه، ته دې کیسه وکړه بیا زه درته وایم.
سمه ده. په نزړه مې د موټر کیلي ورکړه. ښځې مې په همدې وخت کې په ډېر ناز سره وویل، وای دا څومره نادیده یې، موټر به څه وي او کار به څه وي؟ دوه شهزادګان ورونه مې درته ولاړو او تا څومره ځان اخوا او دېخوا کوو. ساعت به نه و تېر چې د تلیفون زنګ راغی او ویې ویل چې مجیب جان او نجیب جان په موټر سړی وهلی او وژلی دی.
مجیب او نجیب دی او ښیګانو؟
هو، ما چې دا خبره واورېده نو دوه مې خپلې وې او دوه مې ورته پور کړې او په تیښته ترې راوتښتېدم، ځکه چې موټر خو زما وه او د قتل په تور هم زه نیول کېدم.
نو بیا دې څه وکړل؟
یوه میاشت پټ وم، څه مې وکړل. او چې کله یوه میاشت وروسته پټ کور ته ورغلم نو ښځې مې موټر په نیمه بیه پلورلی و او غوښتل یې چې ما هم پولیسو ته په لاس ورکړې چې ورونه یې راخوشي شي. دومره بد چلند یې راسره وکړ لکه هیڅ مو چې نه وي سره لیدلي.
نو ته مجبوره شوې چې راوتښتې؟
هو، بله لاره مې نه درلوده.
خسر خو به د شیروی بدخوی نه نومېده.
نومېده؟ خو تا څه وپېژن؟
وروره، که رښتیا درته ووایم نو کټ مټ همدغه ستا کیسه په ما هم تېره شوې ده. باجا مې باجا.
باجا دې یم؟
هو، زه د چاپېرۍ مېړه یم او ته به هم خامخا د ما پري مېړه یې.
رښتیا وایې، پریانو تر دغه ځایه راورسوو.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، عبدالرحمن، عبدالله سمدی او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1416، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو
خواږو اوریدونکو سلام. اوس چې ولسی جرګه د انتخاباتو په لانجو اوښتې ده، نو مشرانو جرګې د وزیرانو د راغوښتلو او پوښتنو ګرویګونو کار پیل کړی دی، خو وزیران نه ورځي چې خیال نه پرې راځي او که بله خبره ده. لیکن سناتوران ډېر په غوسه دي او وزیران ملامت بولي. دا دې نو اوس خدای پاک سپینه کړي چې په دې حکومت کې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی. د خبرونې پایل د هغو لیکونو له ځوابونو څخه کوو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي. فیلسوف کړتو صاحب، که دې خوښوي دا د اوریدونکو لیکونو به راواخلو.
راواخله
کړتو صاحب. دغه لومړی لیک چارګل را لېږلی او وایي چې حکومت په ځان مسخري کوي او که په نورو، چې د انتخاباتو له کیسې سم د بسوګۍ وعده جوړ کړ. هغه وایي مونږ خو دې ته حیران پاتې یو چې د انتخاباتو د کمیسیون پرېکړه جمهور رئیس ونه منله او ځانګړې محکمه یې ورته جوړه کړه چې حق له ناحقه بیل کړي، او چې محکمې له ډېرو څېړنو، رای شمېرلو او نورو خواریو وروسته 25 تنه ناکامه کاندیدان بریالي وبلل او خپله پرېکړه یې اعلان کړه. خو جمهور رئیس هغه استیناف ته ولېږله او استیناف هم تایید کړه، او له جمهور رئیس نه یې وغوښتل چې د ځانګړې محکمې پرېکړه تایید او عملي کړي. خو جمهور رئیس هغه پرېکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته ولېږله چې غور پرې وکړي او بیا خپله پرېکړه اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون هم لکه د نر غوندې له 25 بریالیو څخه وتنه او دوه نور هوایي تایید او بریالي اعلان کړل. نو فیلسوف کړتو صاحب، ته څه پکې وایې؟
چارګل جانه، زه به څه پکې ووایم. دته ووایه، جمهور رئیس او د ده څو درجنه مشاورین، مرستیالان، نور خصوصي دوستان، خواخوږي او په جمهور رئیس سرماتوونکي چې دا د ستونزې حل ګڼي، نو زه او ته به څه پکې ووایو؟
کړتو صاحب، چارګل وایي چې اوس به د محکمې لخوا 25 کسه بریالي شوي کاندیدان څه کوي، او هغه نور 25 ناکامه به څه کوي؟ بیا به د کمیسیون لخوا هغه بریالي څه کوي، او دغه نور به څه کوي؟ اخره به یې څه وي؟ او دغه ټول به خپلو پردیو ته څه وایي؟ که ځواب یې راکړې.
چارګله ګله، 25 بریالي به هم مظاهره کوي او 25 ناکامه. له قانون څخه د دفاع پارلماني ډله به هم مظاهرې کوي او له ولسمشر نه طرفداره ډله به هم. لنډه دا چې ټول کاندیدان او وکیلان به مظاهرې کوي. آخر به په کنځلو کنځلو د ټولو خولې شخصي مظاهره به پرېږدي. له یوه او بله ځایه به د انقلاب راوستلو نارې وهي، او چې له هغو نه هم ستړي شول نو بیا به خدای خبر چې څه کوي. خو زه چې څومره پوهېږم، د جمهور رئیس پاته څو کاله دوره به په همدې ډول تېره شي او ټوله ګټه به سرپرستو وزیرانو کړي وي، چې هم به د پارلمان د وروغتلو او پوښتنو ګرویګنو بېغمه وي، او هم به په ډاډه زړه په دوبۍ او سنګاپور کې خپل کاروبار کوي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک بختوری را لېږلی او پوښتنه یې کړې چې ځینې وکیلان غواړي نوي بریالي شوي وکیلان پارلمان ته پرې نږدي، دا کار قانوني دی او که غیر قانوني؟
بختورې ګلې، بختورې چې نه وکیل او نه هم کاندیدا یې، ځکه د دې دورې نه کاندیدانو خوارانو ښه ورځ ولیده او نه هم وکیلانو. د ټولو په برخه ښکنځل او مظاهرې رسېدلې دي. خدای دې ټولو ته اجر ورکړي. خواران نه د دې دنیا شول او نه د هغې. بختورې قانون خو په نورو هېوادونو کې دی، دلته یوازې لیکل شوې کتابچې پرتې دي. نو قانوني او غیر قانوني دواړه یوه خبره ده. لا چې د غیر قانوني کارونو توله درنه ده او چلن هم د غیر قانوني ډیر دی، نو ځکه خو مو وطن ګل ګلزار دی.
فیلسوف کړتو صاحب، نن خو ټول لیکونه همدغه د انتخاباتو، کاندیدانو او پارلمان په باره کې دي.
خلکو خو له پیله د انتخاباتو مخالفت کوو، خو دغه حال یې لیده چې سم عادلانه او سرتاسري انتخابات نه کیږي او شرایط نه دي ورته برابر. خو حکومت تخته و چې نه، موږ یې کوو، موږ امنیت ورته نیسو، موږ ښه عادلانه او منصفانه انتخابات کوو. نو ته یې وینې چې دغو عادلانه او منصفانه انتخاباتو پای څه شی شو؟ ته ودرې او لاشي به.
اکړتو صاحب، دغه بل لیک فیروز خان را لېږلی دی. تر اوسه خو یوازې د محکمې حیثیت خوندي و، اوس خو یې هغه هم له منځه یووړ. د دې کار پایله به څه وي؟
فیروز خانه، خدای دې تل فیروز لره. بچه دلته یو کار هم نه پایله لري او نه هم څوک د کارونو پایلو ته پام کوي. یوازې چارواکي خواران د خپل ژوند پایلې سنجوي چې په څه ډول ډالر به هرته وباسي، په څه ډول یې هلته په کار واچوي، او په څه ډول بیا ځانونه او کورنۍ ور وباسي. که رښتیا راباندې وایې نو هوښیار خلک هم دوی دي چې خپل غم کوي او د خپلو بچیانو راتلونکی جوړه کړې ده. د نر زامن دي په نره ورځه پیدا سوي دي چې وکیلان او کاندیدان یو د بل غاړې ته وراچولي او دوی قرار د خیر په غونډۍ ورته ناست دي. ډالر بهر تباسي نوش جان دیسی.
کاندیدان خو اوس د جهاد خبرې کوي او وایي چې حکومت د محکمې سپکاوی کړی، باید مقابل کې جهاد اعلان شي. په دې کې څه وایي؟
کاندیدان هم بلا خلک دي او حکومت هم بلا دی. کاندیدان چې حکومت ویروي نو د جهاد غورې ورته کوي، او حکومت چې خپل مخالفین ویروي نو پخوانۍ د قاچاقو او غلاو دوسیې ورته راپورته کړي، نو معلومه به شي چې کوم یوې مخکې کیږي.
کړتو صاحب، لونګین تر سلامونو وروسته دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو په دغه روانې لانجې کې رئیس جمهور ماته وخوړه که پارلمان، او که د انتخاباتو کمیسون، او که سترې محکمې؟
د لونګین سلامونو ته لونګین وعلیکم السلام وایم. او د پوښتنې په ارتباط یوه کیسه را یاده شوه.
کومه کیسه؟
کیسه داسې ده چې وایي په یوه سیمه کې د غوایي سر په کټوه کې ونښت، نو د غوایي څښتن چې هر څه وکړل د غوایي سر یې له کټوې راونه یوست. آخر خلق د سیمې او ساده مشر ته ورغلل. مشر که څه هم ساده سړی و خو خلکو په مشرۍ نیولی و، نو څنګه وکړي؟
ښه،
هو، نو کله چې دا ساده مشر د غوایي حال ولید فوراً یې امر وکړ چې غوایي حلال کړي. وروسته یې ولیدل چې بیا هم کټوه بنده ده، بیا یې امر وکړ چې اوس نو کټوه ماته کړي. لونګینه ګله، اوس خو نو داسې ټوکه را سوې ده.
د چاپلوسانو که څومره خوږې خبرې زده دي، همدومره ښکنځل هم زده دي. لکه داسې:
ښه ښه، نو اوس بېکاره یې؟
هو صاحب، خو ځان راته بېکاره نه ښکاري.
ولې؟
ځکه چې صاحب ته یې، چې ته یې نو د کار په څه غم کوم. پرون هم د ننګیال جان پلار راته وویل چې ښځې په کار پسې وګرځه. ما ورته وویل چې ته بېغمه اوسه، داسې دوستان لرم چې د کار او مقرري خو هیڅ غم مه کوه. صاحب، مخامخ یې پای شامي هم ویلي دي چې ډېر مهربانه او مسلمان سړی یې. باور وکړه چې هره ورځ دې په کور کې یادوو.
مننه، ته خپله ښه ښځه یې.
نه صاحب، زه هېڅ نه یم، او که یم هم نو د تا له برکته. همدا ته وې چې کار دې را زده کړه، د دفتر په اصولو دې پوه کړم، او هر وخت دې لکه د خپلې خور غوندې پام راباندې کاوه.
هیله کوم، ما هېڅ هم نه دي کړي. په کار پرېښودلو دې ډېر خفه شوم. څومره مې درته وویل چې کار مه پرېږده مه پرېږده، خو پرېږدي خود.
صاحب رښتیا وایې، خو یوه ستونزه راته پیدا شوه. په ټول حال خو هغه دی، ته خبر یې، تا رښتیا هم څومره ډېر راته وویل.
اوس دې روزګار څنګه دی؟
صاحب، اقتصاد مې ډېر خراب دی. یوازې د ننګیالي پلار به تر کومه ځایه شي په دې ګرانۍ کې چې پخوا یوه لګېده اوس شل لګېږي.
او رښتیا هم، رښتیا هم
ډېر زیات قرضداره شوي یو.
رښتیا وایې، ډېره زیاته ګراني ده.
صاحب، وریرونه او ورېندار مې څنګه دي؟ هغه وړوکی زوی دی، نوم یې له یاده ووته.
او اختر یادی؟
اوهو، اختر جان درته ښیمه. تېره شپه مې په کور کې یاد کړ. نام خدا، خدای دې له بدو سترګو وساتي. ډېر ښه ماشوم دی، څومره هوښیار دی، څومره ښکلی او پاک. کټ مټ تاته شوی.
مننه، مننه. ښه هلک دی، خو کله کله له مور سره ضد کوي.
هغه ضد یې ښه ښکارېږي، له ضد نه ایزار شم. د ده مې له غوړې خولې نه قربان کې، څومره ښه هلک دی.
مننه، مننه. په اجازه دي، زه لږ څه کار لرم.
ښه، وبخه چې له کاره مې ویستې صاحب. خدای دې ماړنده کړي.
خدای دې نه کوي. هیله کوم، دا څه وایې؟
نو صاحب، ما ویل که کوم کمبوت لرې او ما درسره ونیسې.
په تاسف سره باید ووایم چې کمبوت نه لرو، که نه ولې نه.
صاحب، قدیر خان ویل چې یو تن کمبوت لرو.
قدیر خان به نه وي پوه سوی. نه، نه لرو.
دا غټ سر دې وخوري، بې سواده خاینه، ډېر پس سړی یې. د ننګیالي پلار خو رښتیا راته ویل چې مه ورځه کار نه درکوي، د اختر زوی سر ته دې کښېني.
زرمینې
صاحب، څه دې وایې؟
ما ویل ککینی چې څوک چای درته راوړي.
خیر یوسی صاحب، نو کمبوت رښتیا نه لرئ؟
ومې ویله چې په رښتیا یې نه لرو.
ښه، دا غټ سر دې وخوري، دا لویه خوله دې له خاورو ډکه شه. هسې مې دې دا یو ساعت صفتونه وکړه، خوار سي.
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه خستون کې وو عبد الله سمدی، عبد الرحمن سپوږمۍ، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسيټي ټاون پېښور 104.